نه بجیش په احمد شبریم دا سجی لړو دلی سات په خبرونه کې ستاسو کوربا سلامونه او دا هم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سودی تابع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توربوړ او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پر نوسیشن بي په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله شوتل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت کړی دي. د اساسمن ویلي د کارګر ماشومان اوسنیو شمیرو د افغان ماشومان د راتلونکو په اړه دوی اندیشمن کړي دي. اوچا ټینګار کړي چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بلورته د خړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې چباندې 3 میلیونه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان کړې خو دغه رخصتیو کرنې ته نه دی یاد کړی. دغه وزارت په خبر پانه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبره کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړې ده. د طالبانو ستر محکمه د جون په 1 په یو جلا خبر پانه کې راتلونکي یک شنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر روز اعلان کړي. د عرفی او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورستو پیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره غني پښتنې راولاړي کړي دي. افغانستان له تیرو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روژې یو ځای پیلوي خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلانې شي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان 8 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. متحده ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر روسیې شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیبو په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړی شي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. ازاد رادیو په منځني سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې سمی یوسف زی سره شریکه کړي. زه
فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې کوي وی سمره چې په سوریا کې دا یا په یمن کې دا
په دې خبرونه کې مو په مزار شریف کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورځې نن دارتون ته ورولو. د سویډن کمیټې له اندیشنو مو خبرو چې په افغانستان کې خپل ناروغانو ته لري. د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې بند شوی
توان په واس کې نشته چې بازارونه ته لاسرسي پیدا کړي او پیسې اتم راولرو چا دا وای وخلو.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده لبنسټ ایشودون کې اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2020 کال د بریدونو پر مهال نشټې پات شوې ده. الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لا صدولا لودین نور
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوري غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا شپېته کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل و او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلا کړت کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار واجمنه کړي چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼه تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګری هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. لته روسو میاشتو رئیس د ټویم زل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیش نشي. الغامدي څوک دی او د دې پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه سپیغام ورکوي. همدا او نورې پښتنې سم همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو لښنون کې سمي یوسف زی څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نوونه هم اوریدل شوی او خدای خو پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګارد پاتې شوی دا واغ فصلګونو او بادګاردان لدل دین زیات ز فکر نکوم چې هغه داسې دی لیدرشپ او دی مشري توان ولري. خو القاعده اکثر غړي علمن دتلي دي یا کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوی دی یعنی ول شوی دی. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او دی القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او دوی زایناست دي. لدی عمله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو دا سوخي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیب وو. دوی موقعیت یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دی اخیری موقعیت کې هغه شل کاله یا دیس کاله پخوا کوم چې ثابت شوی دی هغه غزې ته اشاره کوي چې په غزې کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو اصل عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلومات تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر دل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د دمرې وخت یو ځای جون وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د جون کول د لپاره مجبوریت ولري چې هغه القاعده وی یا بل څوک وی یا بل څوک چې څنګه توربوره یوازې د څه وخت لپاره د جون کولو لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو داشتو یا څو وختو د پاره د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول، هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیظ وکړي؟
انا فکر نکوم، دا د یو د امریکای لخوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځله رسما ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوې دي. بیا د امریکا لانګوار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کیږي. څه فکر کوي دغه له طالبان سره د القاعده اړیکه دا هم جنجالي دي؟ طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او مندنه څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دي ممکنه او سني مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه لیکل شوی، په بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دا قلانګوار جوړال چې استخباراتي اورګان دی وي دا فکر کوي چې دا سیف الله د لیکلې ده. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر په کابل کې ووجل شو، دغه د وجلو چې طالبانو دغه د وجلو نه انکار کړی ده، دغه هلته وجود د وجل چې د القاعده د فاره یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تاسو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خدا رکم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان تولاد شي دا ماته داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخه کې تخپل بقا د فاره یا د ژوند د پات کې دوه فارو ګرځي. خدا په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې ورسېدل دومره افراد نشته چې کمپ تری جوړ شي.
د سیاسي چارو شننکه یو خبريال سمي يوسف زاي
سر ورځي کېږي چې د خوانزي ورمنه دی کتلای
هر ورځ چې تیریږي د دې ژوند باور وکړي څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادیږي او د خاور سره یو ځای کېږي.
ما د سیاسن فلټ کله د فرمان را په سبب باندې د ځانو سره هڅه وکړم
مکتب ته تللو، هرته دا ورځې به مرته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې مې ساتلي.
دا افغان جنو پر مخ د خونځو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
د مزار شریف په شار کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنې نندارتون د سیشنبه په ورځ پرانستل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکي وای په دې نندارتون کې اصول دیش خورفي شول شوی چې اتیاي شزوته ځانګړي شوی دي. جزئیات د سناکا کړ پر راپور کې
د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو یو نندارتون د سیشنبه په ورځ د جون په 11مه د بلخ په مزار شریف ښار کې پرانیستل شو. دغه نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پانګونی خونی په همکاري او د کار نړیوال سازمان او خصوصي بنسټونو په مالي همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې د ښځو او نارینه لپاره دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونی خونی مشر اسدالله اسدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې له 130 غرفو څخه اتیا ښځو ته ځانګړي شوې دي.
د دوه سالون 130 غرفه جابجا شوه چې سالون بزرگ ازو برای خانمو
په دوه سالونو کې یو سلو دیرش غرفې ځای پر ځای شوی چې لوی سالون د ښځو لپاره ځانګړی شوی او کابو اتیا غرفې لري چې ډیری د ښځو د کوچنی لاسي صنایع جامې او نور تولیدات نندارې ته ایښودل شوی دي. او په هغه سالون کې چې د نارینه لپاره دی شاوخوا 50 غرفې شتون لري چیرې چې ثقيله صنایع صنعت او کرنیز محصولات او نور توکي پکې ایښودل شوی دي.
هڅه مو وکړه چې د دغه نندارتون له ګډونوالو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورې سوداګري مېرمنې د دغه ډول نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره یو ښه ګام بولي. د دغو مېرمنو له ډلې پروانه صفتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې اغېزمن تمامېدای شي.
این میتونه خیلی اونا تشویق بکنه، کمک بکنه تا بتونن امو
دا کولای شي چې هغوی وهڅوي او مرسته ورسره وکړي څو خپل سوداګري پراخه کړي او خلک راشي او لیدنه وکړي او توکي وپیري. له کورنیو توکو څخه کار واخلي او د وارداتو مخه ونیول شي څو زموږ کورني محصولات او سوداګري مېرمنې وده وکړي او کولای شي ټولنې ته ګټه ورسوي او یو کار هم ولري.
یو بل سوداګر مېرمن سودا به بهروز وې د نندارتونونو جوړول د سوداګرۍ په خوالي او د هیواد اقتصاد په وده کې مهم رول لوبوي.
په مو اندازې کې مردم از تولیدات او محصولات داخله کشور راګي پیدا میکنن، شرکت ها هم
هر څومره چې خلک د کورنۍ تولیدات او محصولات په اړه په هوای تر لاسه کړي، شرکتونه هم د خپل تولیدات په برخه کې د خلکو اړتیاوي درکوي چې دا د خلکو او سوداګرو یا متشبثینو ترمنځ د اړیکو پل جوړوي چې د هیواد د کورنۍ تولیدات د لوړیدو لامل کیږي او د هیواد د کورنی اقتصاد په وده کې لوی رول لوبوي.
تر دې مخکې هم د الیست افغانیست په نوم د کورنی تولیداتو درې ورځې نندارتون د تیرې یک شنبه په ورځ په هرات کې جوړ شوی و. په هرات کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نندارتونونو کې د ګډون کوونکو پر حضور د طالبانو حکومت محدودیت په نندارتونونو کې د دوی پر خرڅلاو او بازار موندنې منفي اغېز کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو خپلواکو چیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړي. د ملګرو ملتونو د دغه چیړونکو کمیسون مشه ناوې پیلې ویلې دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برم تکړل. له همغې نیټې اسرائیلو پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 2000 فلسطینیان وشل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پړې قومندان او درې نور وسلوال وشل دي. رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نا وخت شوی. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قومندان وژنه تایید کړې او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشروعیت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتل دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوی له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په فرانسان کې د سویډن کمیټه وای یو شمېر هغه کورنۍ د دغه کمیټې د فعالیت د ځنډېدو وروسته اندېښمنې دي چې دوی باید د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کول. دغه کمیټې د سیشن بي پروس په خبر کړي راپور کې زیاته کړې دوی د خپل فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسکونه د دماغي فلج او کژوب شو افغان ماشومانو ته د فیزیوتراپي خدمات وړاندې کول. بلخوا د یو شمیر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ او ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نشته او د خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې SCA د خپل فعالیت لځندېدو وروسته په یو راپور کې د هغو کورنۍ اندېښنې خبرې کړي چې په خبره یې دوی مخکې معلولیت لرونکو ماشومانو ته روغتیایي او د فیزیوتراپي خدماتونه وړاندې کول. د کمیټې د سه‌شنبه په ورځ د جون په 18مه نیټه په یاد راپور کې ویلي افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو لځندېدو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسګونه د دماغي فلج او کلب فوډ کګوب خو ماشومانو ته د فیزیوتراپی خدمتونه وړاندې کول. خو خبره یې اوس دغه ماشومان یا د خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې ورته جدي اړتیا لري. د طالبانو حکومت د 402 کال په چنګاښ میاشت کې په سویډن کې د قرآن کریم نسخو سوځولو په غبرګون کې د دغې کمیټې فعالیت وځنډاوه. که څه هم دغې کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نا دولتي ده، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول سول. بلخوا د یو شمیر ملولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې په اسانه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی د راتلونکي په اړه خورا اندېښمن دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی فضل الرحمن چې دوه ماشومان یې ملول دي، وایي تر اوسه یې ورته د درملنې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. د ازادي راډیو ته وویل
او دو زمانی دا رقم دی دا مشکل لري، یو لاس کلاند یو شدا تکلاند، که یو لاس کلاند یو تکلاند دا رقم دی ولې کله نشي زوای چې دو زما مکتب کې راځه ما خو چې زه دا غنیم لري یو سران دا چې دا داسې ولې کې هم دې مام دې مور دوه غته دا مې وکړه ته سید د نتیجه دا وای راکله خو سید ډاکټران نشي دا غنه راکې چې دا دوام وکړي ګولی موري دا شان راکې زه دوه تشويش ما دا غلکان سره زه دا غلکان
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عزیز وای دوه کلنه لوري ورته ستونزه لري، خو تر اوسه د فیزیوتراپی یا نورو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دلته خو د ډاکټرانو مشکلات داوه مشکلات دي چې داوه شای نشته په روغتیایي کې کلینیکو ته ملوړ شو کوم کلینیک ځان ورسره وغلته د ماشومانو د روغتیا یا د دوا تداوی کوم علاج نه کیږي او کومه دوا چې ورکول کیږي هغه ډیره دی بازارونه وینو. دلته موږ په توانه په وس کې نشته چې بازارونه ته لاسرسی پیدا کړي یا پیسې دومره ولرو چې دوا واخلو.
هڅه مو کړه د دغو کورنیو او په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې جواب نکړي. سویډن کمیټې له نږدې 350 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلوده. دغه کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت درلود چې شاوخوا 1000 افغان کارکوونکي یې درلودل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د خپلو نورو فعالیتونو ترڅنګ په 2023 کال کې 8000 ملولیت لرونکو وګړو ته د مصنوعي غړو په ګډون د حرکي او ملاتړ وسایلو د ویشلو، 2500 کسانو ته د فیزیوتراپی خدمتونو وړاندې کولو او 6000 ملولیت لرونکو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کندز د اختاشول سولی د ارجل سیم اوسیدونکو د عامه خدماتو له نشټوالي شکایت کوي. د دغه غرنی سیم اوسیدونکو وای د چاکوباو د روغتیایي مرکز نشټوالي هغه جدي ستونزې دي چې لډیرو کلونو راهیسې د ارجل سیم خلک ورسره مخامخ دي. د دغه سیم اوسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د شته ستونزو غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده او د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د اختاش ولسوالۍ شمال ختیز لوري ته د غرونو منځ کې موقعیت لري. د نموړي سیمې د وسیدونکو په خبره چې د سړک خرابوالي لامل دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت د کندز حوزوي روغتون ته نشي رسولای. د ارجال سیمه یو تن وسیدونکو نظام الدین آزادۍ روډ ته وویل
خواهش میکنیم دغه باره مو مردم یک سړک یک کلینیک یا اس خاطر یک چا
د سړک پر خرابوالي سربیره د کلینیک د خونځي او د سخاکو بو نشټواله دا هغه جدي ستونزې دي چې موږ له ډیرو کلونو راهیسې ورسره مخ یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نموړي سیمې او بل وسیدونکو امام الدین قربانی انتقاد کوي چې په وار وار دوی خپل ستونزې لاړوان چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه پورې د دوی سیمې ته توجه نه ده شوې.
فلات مداری ای است که کلینیک صحی نداریم، آب آشامیدن نداریم، مشکلات
مثال نه د څخا کوبل رو او نه هم کوم روختي مرکز لرو. موږ د سړک خرابوالي لامل په وخت سره خپل عاجل ناروغان د ولسوالۍ مرکز او یا هم ولایت ته نشو رسولی. دولت باید زمونږ سیمه کې کلینیک خونځي او د څخا کوبو څاګانی جوړ کړي.
د اختاش ولسوالۍ د ارجال سیمې یو بل اوسیدونکی عباس خان بیا وایي دوی و ساته پل مزل کوي او د خرو په وسیله د چوغې سین څخه اوبه راوړي.
ستونزو ډک ژوند لرو، نه د څښاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم روغتیایي مرکز ته لاسرسی لرو او سړک مو هم خراب دی. اوس ساته پل مزل کوو او د خرو په وسیله له سین څخه اوبه راوړو.
د دغه غرنۍ سیمې او بل اوسیدونکی ګلمراد هم په نوموړي سیمې کې د عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
دارجال
سیمې سړک سخت خراب دی او د غراز خونځی نه لرو چې زموږ ماشومان هلته درس وایي. ماشومان مو له تعلیم څخه محروم دي. له چارواکو غوښتنه کوو چې راشي زموږ ستونزې له نږدې وګوري او ورته توجه وکړي.
د اقتاش ولسوال مولوی اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې منی او وایي د دغه غرنۍ سیمې ستونزې د کندز د سیمیزې ادارې له چارواکو سره شریک کړي دي.
این قریه را قریه ارجال میگوید کی دورترین قریه للما یا
ارجال یو غرنۍ سیمه ده. یقینا د دې سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. موږ خپل هڅې پیل کړي تر څو د کندوز د سیمیزې ادارې او د همکارو مؤسساتو په مرسته د ارجال د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړو.
د ارجال سیمې خلک وایي د څښاک اوبو نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د سړک خرابوالی او د ښوونځیو نشتوالی د دوی له جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورفالی څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي. نو دغه پیغام نشر کړي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سل منه یا دوه سوه منه غنم ورسېږي دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي دا زموږ پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته. که یم هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعاله شي، ښوونځي فعاله شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلې د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم. زه انصاف نکونر ولایت پنهار پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې به اچول وکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شلو ورځو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ګټلی. د آی سی سی په خبر کې راغلی چې محمد نبی په روان شلو ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپا چمن کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ته رسېدلی. د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر نهنی مبه جو ورسته د لوبو له میدانه 19 پروګرام درو په هغه کې په دې اړه په تفصیل واوري. خو دغه شیبه د نړیوال جام تازه خبردار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لمړی بیټنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ملي ټیم وکړ چې اصول لاس منډي وکړي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړل. دین لخوا ډیر ښه بالینګ ارشدیپ سنگ وکړ چې څلورو ورونو کې یوازې نه منډي وکړي او څلور لوبغاړي وسوسول. خو د دې په جواب کې د امریکا لوبه پیل شوې ده. لوبه داس پیل شو چې په دوهم توپ کې د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی وسوسید او په دوهم اوور کې د هند کپتان روهیت شرما اوټ شو. اوس هند درې دېرش منډې کړې دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړې دي، شپږ وره پوره سوي دي. د هند دوه لوبغاړي پانت او یادف لوبې ته ولاړ دي. پانت پنځلس منډې کړې دي، یادف دیارلس. نه بجې او دېرش دقیقې شوې